دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. نن د جمعې ورځ او د مې میاشتې 15مه نیټه ده. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو اول د دې مهال خبرونه. پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنګي جنایت ګڼل کیږي، او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره وویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه، انفراسټرکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د خپلې وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغنده او زیاته کړه چې د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال رډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه ډېر حساس دي.
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعدہ خبرې اترې لام روان دي. مونگا یو سیکورٹی پلان ایشو کړم دی. پېښور های سینسیټیو ایریا دی، موسٹ سینسیټیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونږ پولیس سټیشن دی هغه موسٹ سینسیټیو دی. دا نفری خو بالکل نه پوره کیږي، بهر نه مخامخ راځي.
ټاکل شوی چې د مے پر 1.5 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات وشي. د پاکستان فوج دا وکړي چې په شمالي وزیرستان کې د بمباری پر مهال شپږ وسلوال وژلي. فوجي او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباری نن سهار وختي په شوال کې شوه چې پکې ولس وسلوال ژوبل هم دي. د دوی په خبره په بمباری کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه ړنګ کړل شوي دي. وسلوالو لاسنه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر وسه د فوج داوو پخلی نه دی کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې څېړونکي هورې مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کړې وه دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي، یعنی ملاتړ به یې وکړي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع کوي. میگا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزي وروسته اوباما وویل هیواد به یې د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخیدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دوی ویل یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما ویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وبپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی دی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له روانې شخړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام د 2014 زیږیز کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی و چې عراقي چارواکو په یوه هوایی برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو وویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. اوسیدونکو پرون وویل د هیواد په زیاتره برخو کې آرامي وه، خو په تایز داله او تیل لرونکي مارب کې د یاغیانو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ له وقفې سره د نښتو رپورټونه راتلل. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پر ایران پلویو حوثي یاغیانو تور پورې کړی چې په سرحدي سیمو کې پر سعودي پوځیانو او د ولسي وګړو پر کورونو د بریدونو په ګډون یو لړ پوځي عملیات کوي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې نامني خپروي خوشونونکي وایي
دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه ښیي چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند تره درناوی نه لري. په هندي وزیر اعظم نریندر مودي د درې ورځني سفر په اړه باندې هم یو رپورټ لرو.
پرایم منسټر مودي ضرور چاینا کې بہت بڑے اډمایرر ہیں.
روښانه مستقبل خپرونه کې مو د فاصلاتي نظام میں تعلیم موضوع څېړلې.
مونږ کوالټي ایجوکیشن غواړو ټول پښتنو سیمې ته.
شنن یو تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پخپله وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته د خطاب دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. بعضې اندرونی او بیرونی قوتونه د پاکستان ترقی نشي ازمولې، خو د حکومتي اقداماتو په وجه د دوی عزایم د ناکامۍ سره مخ دي. دی وایي
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار. همدغرنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته، څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټر وے جوړې شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي. او وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنی څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
خپلو خبرو کې وزیر اعظم د کابل د سفر په هکله وویل چې پاکستان افغانستان د ترهګرۍ په ضد په شریکو هلو ځلو سره شوي دي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو د ترقی او امن په لار کې لوی خنډ دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو پاکستان پر هندۍ جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري هم پر هندۍ استخباراتو همدا تور پورې کړ. هند د پاکستان دې تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کېدی شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او کچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو تازه چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لویه حمله وشي، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او درېیم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم، کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضحه کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوریدونکو، د رابی اکرم خان په رپورټ کې مو واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپو ډاکټر محمد تقي سره خبرې وکړې او له ده مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی و او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالوي، هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي، د هغې برخلاف دی استعمالوي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پی دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم ته را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالوي، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي، هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې دی د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجې دی، دوی خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې جنرال صاحب رضوان اختر هغه دا وایي چې اصل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي، هغه ته دا معلومات شته چې دا خلک چرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغوی ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید د هیواد دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي چې د چهارشنبه یا شورو پر روز په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیواله توګه دا برید په سختو ټکو کې غندل شوی دی او د بشري حقونو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقهیز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیع هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د غفکان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې دغه برید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانا عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفګان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي وویل چې اسماعیلیان پرامنا او وطنپال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفګان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقهوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوه ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمېره برخې یعنی شیعګانو، ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقونو کمیشن د شورو په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې په چا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقهوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقهوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو وړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د یاد بریښنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګښت او ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي.
د ملیحې امیرزادې رپورټ مو اورېده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د بخرین نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې سیړونکي حوریې مصدق بیګام شال اړو تویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبې پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسی وګړي ووژل شول. د بخرین نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسی وګړو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخنی نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلې او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې پیشپګی په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې 8 تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته د قوانین تدیر شمالومده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موري له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنا.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا اوریدل. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ، او زموږ له ټولو خبرونو خبرو شننو خبرونو تبصرو او ونیزو خبرونو ویډیوګانو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي دا هر څه، او پر ټویټر باندې هم چې موږ تعقیب کړی نو پیدا کولای شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځني سفر دی. تیره ورځ بیجنګ ته له رسیدو سره نوموړي له چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي دده د چین سفر ایجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خو شنونکي وایي مودی با په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلي کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي، او هغه وخت یې هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و، هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل، او ټاکل شوې ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیاته اړتیا ده، او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څنګه پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامي څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړې، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي. خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی و، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري. جمهوریت خبرونه به وروسته در خبرو. اوس تر خبرونو وروسته کورنیو نړیوالو رسنیو ته کتنه لرو، بیا یو دوه نور رپورټونه هم لرو، او تر هغې وروسته به درته بیا روښانه مستقبل خپرونه در خپره کړو. اوریدونکو، په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې فکس لس بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د پاکستان دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پر مهال وکړه. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو حساس دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په شمالي وزیرستان کې نن سهار وختي د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي او یوولس یې ژوبل کړي دي. وسلوالو لاسنه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر اوسه د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام شال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما ویل هیواد به یې د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پروني نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت قایمولو لپاره د وجنګیږي. او په یمن کې د 15 ورځنۍ بشري اوربند پر دویمه ورځ یعنی 13 ورځ هم په ځونو سیمو کې نښتې روانې وي. ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې که دا د انټلیجنس ناکام وی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس په حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ده چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ روس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندوستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای دې سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او ښه تعلقاتو لار هم هوار شي. ادریه مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریه اخري کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروري دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو له اته کالو کې 4 سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلې ده. هلته په پاکستان کې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو، د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیزه نښته وه، بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله، کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جورنال لیکي چې کله پاکستانی فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده، او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 90 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي، ش روزګار یې ورته برابر نه کړ، او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل له احمد تکل په رپورت کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي، او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمې کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې مڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو بانفوزه چارواکي دې غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه وانخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنگټن ته ولاړل.
امریکای ولسمشر باراک اوباما په کیمپ ډیوډ کې د خبری غونډې تفصیل اوریده. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړی څارونکی جان سوپکو وای د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو څیړنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې محفوظ وساتي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خپرې کړې دي چې تاسو ته یې نجیب عامر اوروي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.15 بلیون ډالر مصرف کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د څارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله څارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شوو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله مند دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی، خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2016 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروري ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو د څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ سوکه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
له نجیب عامر او د بقالی مهمې برخې اورېدې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي د امریکایي خبریال سیمور هرش هغه تورونه بې بنسټه دي چې کواکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې وه. دا خبره حقانی په فارن پالیسي مجله کې په خپرې شوې تازه لیکنه کې کړې. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین حقانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موقع د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي هلو ځلو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین خانی وایي په کومه شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو دی د امریکا نه پاکستان ته روان وو، خو د دې پیښې نه پس ورته پاکستاني چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لکی چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او آی ایس آی د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جرنیلانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لرې کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وژل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېرې شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خواته ورباندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خواته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره دا کې اخر څنګه دوی د اسامه په موندلو کې بریالي نشو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیه مرسته کولې نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلې، او دا ښایي چې دوی پخپله هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وژنې د عملیاتو نه. لیکوال وایي په دغه موقع یې د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټ آباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي شوې ده، او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټ آباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپلو خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډېر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروغښتلو نه خبر نه شو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي رپورټ غلط ثابتوي چې ګنې امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پا پاکستان کې کېدای شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو رپورټونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
له منور شاه مو د رپورټ مهمې برخې اورېدې. او اوس هم د منور شاه خپرونه د روښانه مستقبل په تکراري بڼه اورې، او په دې کې دا ځل د فاصلاتي نظامي تعلیم موضوع څېړل شوې ده. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډېر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوې دي. د ډېرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پا پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډېر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لویه ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لویه ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لرې زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرنینګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پېښور کې د ورچوئل انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاصه شوې چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل:
او د تما سبق ویلې دي، او بیا دا هغې نه پس د یو ایرلاین سره اتیچم، نو هغې نه پس مونږ بیا ما ته موقعه ملاو شوه چې زه ډېر زیات ګرځېدم را ګرځېدم، نو ما به دا ملکونه کتل، نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یاره مونږ ډېر زیات شاته پاتې کېږو، ورو نو ډېر شاته روان یو. نو مونږ وایو چې یاره داسې یو لکه اوس هم داسې ماسکو لکه مونږ حالت جنګ شو د څه سره، د جهالت سره او معاشي بد حالت سره، او د هغې وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه سخت نه دی. مونږ غواړو چې یاره مونږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وایي:
مونږ دا خبره خپلو کې ده، زمونږ سیستم پوهان دوستان دي، هغې سره به ما اکثر دا خبره کوله چې یاره داسې یو لاره پکار ده چې کم از کم چې یو داسې سیستم روړو چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکارېده چې ټولو نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی، چې هغه رسي نه ګرمې خلکو ته. وجه دا ده چې کم مالداره خلک دي، پیسو والا خلک دي، نو هغې خو ته استفاده کولی شي، خو خود دا ایجوکیشن دا غرن اخوا یا دیو آغا سیمی یا آغا علاقی تا دا او رسوما سر تا جزر سور غالم دا غی اکسس نیست دی چی یا سر دیر دا سی وجوهات تی سی دا کورا با منشیر آغا تی سوک با دا وجی دیر وجوهات تی
شاهد خلیل زیاتوی چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري نو د دوی اداره ورته په خپلو کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی نو د هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې دا کسب باندې داسې واځي چې یو ښه برین یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. سسٹم جوڑ کو چمنگ اتم نوالا تر ایف ایس سی دا لیول معصوم یو پرسنالٹی جوڑے گی ٹکی گی خپل ڈائریکشن سنی گی.
مولینا مو پختلی چې په د ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتي نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
چې اتم نتر دولتم پورې څومره کورس مټیریال دی د لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دی موږ خلک په وان خلک راوسته او دا دی موږ ریکارډینګ کوم او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته داغه سولوشن د سلیبس مطابق دا به هغه ګوري نو هغه ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ د یو سب په څوک ورکړي موږ ولې فری ورکړو نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده کم از کم زمونږ تسلی به مونږ کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایی دوی د استادانو نه په آواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حقله نوموړي وویل
دا واقع چې ډېره خبره قابل غور ده او دې لمنګه دا سولوشن ورک کړي چې کوم مونږه که څوک ما ته په آی ټی لینک باندې رالو خورالو که څوک ما آی ټی لینک باندې نه راځي مونږه دا هغه پرنسپلانو ته خلکو ته وایي چې خپل بچي مونږ لا راولېږي چې مونږ ولا سی ډی ورکو او هغه سی ډی سکیچ چې کوم کوم کلاس کوم کوم سی ډی په کار دی ابا مونږ ولا ورکو ابا خپل دې ته یوتي کله بجلی رانا یا کله جنریٹر آن چو کله یو پی ایس آن چو نو د سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارو مرو دا به لري او یا به سره یو سی ډی پلیئر وي دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو مونږ هسې ورکو سی ډیز به والا ورکو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سیز نه پوهېږي ریوایند
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښه کولی شي. د موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستر فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورنۍ ژبه کې خو باج ټکی چې کوم ټیکنیکل ټکی دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا هغه د مورانه جبه کې هغه ته دا اکسپلینیشن شي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې دا ول موږ پښتو کې دا پورو پروګرام چلو دا لکه مورانه جبه باندې هغه پویږي نو هغه ته ډېر اسانی ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکی به پکې راځي او دې کې به بیا نو د انګریزي ټرمینالوجي چې وي هغه پکې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوښي.
تاسو د شاهد خلیل خبرې اورېده. نوموړی پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان مشر دی یا د اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د تکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونه په دې برخه کې اخلو یو لاندې دما مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات درکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یوه اداره خلاصه شوې چې بې وسه او د لرې پرتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادي حیثیت لري. د یادې ادارې د تکنیکی څانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم. زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000. او هغه راسي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز زه په دې فیلډ کې یم، د آی ټی په فیلډ کې. پلس دې نه علاوه مونږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم مونږ ته فیس شو هغه بیسیکلی صدا قسمه وه چې مونږ کوالټي ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته. په پیښور کې مې بي خو ټیچران اویلیبل دي، خو په باڑا کې یا په وزیرستان کې مې بي داسې ټیچر اویلیبل نه دي، کوالټي ایجوکیشن اویلیبل نه دي. هلته کې زموږ مقصد دا و چې دا کوالټي ایجوکیشن چې کوم د پیښور ماشومانو ته ملوېږي هغه دې هغې ته ملو شي. او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټی وي، په سکولز کې هغې خپل بچي اچولی شي خو د چا افورډیبلټی نه وي هغه نشي کولی.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله واره توګه زیاتوي.
دا موږ بیسیکلی درې فیزز کې وایي. انیشلی فرست فیز موږ چې کوم دی اتم نوواله تر دولسم پورې دا ماشومان چې کوم دي چې چاته فی الحال کمپیوټر اکسسبل دی او بیسیک تعلیم دوه مشتره چې هغه کمپیوټر آپریټ کولی شي او د کمپیوټر په تھرو باندې تعلیم حاصلولی شي. کنه هغه ایک ڈسک باندھ دے ایک سی ڈی باندھی بھی اور انٹرنیٹ پر تھرو باندھی بھی اگر تھوڑا سورسز باندھی نمک کم نہ تو دل سم پورے کلاس میں دوپہر ایجوکیشن ورک آؤٹ فری اور دینا الاؤ دے مونگا پر سیکنڈ فیز کے دے چیک مونگا ففتھ نوالے تک ایٹ پورے چکن دا کلاس نہیں دا پکے ہم شامل ہو اور الٹیمیٹلی مونگا انٹرنیشنل آخر مونگا پکے دے پرائمری پورے راجو ہو دا ٹول زمونگا دے پدی کے مونگا اسکول سر بہم زمونگا دا کولیبریشنز کی گی زمونگ بھائی سر ایم او یوز کی گی دا سم مختلف اداری دی کے دا سرکاری دی اور نیم سرکاری دی آغا پک ان شاء اللہ شامل.
ظفر اقبال نمو پختلی چې دې لړکی تر دې دمه په عملی ډول سمره کار کړی دی.
پایلټ فیز کې مونږ لا یو فینل په پایلټ فیز کې مونږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم دې به درې چپټرز ریکارډ کړی دي او مونږ دې چپټرز چې کوم دې هغه مونږ ریکارډ کړی دي او هغه مونږ ان شاء الله پبلش کولو. بس دا مخال مونږ ته ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او هغه ان شاء الله مونږ ته اویلیبل شو نو مونږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې مونږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي. غره
نوموړی وایي په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوی دی. دا راز ځینې سیمو کې جینکۍ سکولونو ته نشي تللی، هغوی هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولی شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات له کومې راځي نوموړی وویل
مونگا خو انیشلی دا چکم کاسٹ پہ آگا خو یو سو ملین روپیز تے نو آگا مونگا دا خپل جیب نا فیلال برداشت کاؤ آگا مونگا دری پارٹنر دی پکی بیسیکلی دری کسانیو مین ٹیم دا مونگا چکم دے زیما شاہد صرف دے او ڈاکٹر اختیار دے مونگا دا خپل طرف نا خپل ریسورسز دا مونگا چکم دی آگا وطا مونگا ڈونیٹ کری دی او آگا مونگا چلو فی الحال او انشاءاللہ چکل دا مونگا دا پائلٹ فیس کمپیوٹ شی نو بیا زمونږ دا خیال چې مونږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته ویو کو ډونرز ورته ویو هغه به ان شاء الله ډونیشن باندې به چې څوک سم ډونیشن کولی شي نو مونږ اپیل وکړو چې مونږ ته د دې فلانکي فیز لپاره دومره فنډ پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه مونږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیم یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي، یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړی نورو تعلیم یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمونږ داسې دي چې دا میسج ټولو ته رسول دي کنه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسلټي یو سہولت دی خلکو ته مفت اویلیبل دی هغه دي دا اور صحیح فرسٹ سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچر ریپورټ کوو نو که هغه کې داسې څوک وي او هغه ولنټیر کولی شي داسې هغه وي چې دا فلانکي سبجیکټ کې زخیمه او دا ټیچ کولی شم نو هغه پکې کولی شي راځي چې مونږ سره مونږ دا لیکچر ریکارډ کوو هغه مونږ آنلاین کوو هغه به ان شاء الله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کوو چې څه څه فیسلټی یا بوکو
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پیښور کې د تکنیکی څانګې مشر دی. یاده اداره کوشش کوي چې وروسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د څه مجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.